نظر شماست.
په افغانستان کې مخام او بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په توشي وکي زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي. خو په لیدې سات پلانډو خبرونه کوو. په نګرهار کې طالبانو سیمه شهر واکې وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. دغه راز د طالبانو د پتورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤل خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې د دروازې د وختو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دي بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او دغه راز خلکو ته ډېر نور زیانونه هم اړولي دي. په پام کې ده چې د اسرائیلو د جنگ کابینه په تیرو درې ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. و اسرائیلي چارواکي ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په عین حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیش له پراخولو څخه ډډه وکړي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق د څرنګوالي د خلکو شکایتونه پاره ویلي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنیه قوماندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل له 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د دې نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي راډیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو داونه ز اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزي په خو کول پوخانه په ځانګړې توګه په وروستیو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنۍ پیل شوې دي په یو دود بدل شوی دی. ځینې خلک له مجبوریته، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکارۍ اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزې پخو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان یي چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو هوسا سوکالا او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسوي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډېره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو عمرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې خصوصا په اروپایي ټولنه کې په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغېزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څېړو. راسره میلمانه دی فداولله د په جرمني کې میشت افغان دی. همدارنګه شبیر سلیمی دی، هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژنده لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه را کډوال شوی دی او بهر میشته او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نائب زی د اقتصادي چارو شنون کې دی او همدارنګه د هم لیکوال دی. ټولو ملمنو ته خراغلاست وایم. راځي چې پایل خغلی سلیمینه وکو. تاسو راته دا ووایئ څومره وخت کېږي راغلی یئ او چارې مو څنګه دي، په کوم هیواد کې اوسېږئ؟
خوشحاله او آرام ژوند ولري. زه خو تقریبا د افغانستان د پخواني جمهوریت له سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوال له یوې ادارې سره کار کوم چې د نړۍ په نویو ژبو باندې د ژوند مقرراتو حقونو قوانینو زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي. او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري ورسره مخ کیږي له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانان ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینې نورو هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر هغې تر لستوندې سره مخ دی او مستقیما دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینې اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کیدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. نو متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مسله همدغه ده چې ځوان کډوال دي، او ټول هغه چې ثمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وې او په افغانستان کې د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی و، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداولا جان ته، تاسو را سره دیم بهر اوسېږي، په جرمني کې اوسېږي، تاسو راته دا ووایئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تګ په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري، فکر کوي داسې خلک هم پکې شته دی چې کولی شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو د خپرونې په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي تر ډېره مجبوره دي، دې کې هېڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي د بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پوره کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډیر په کم موردونو کې د سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کړي.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکي عبدالوافي نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشې خبرونې سره دیم یو ځای شو. مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده له یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغانان خصوصا ځوانان له هېواد نه ووځي. دغه دې ځوانانو وتلو تاسو دننه په هېواد کې دغلته په چارو باندې څه اغېز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپله ټولنه کې ډېر کار کولی شو. دغلته کمی څومره محسوس دی په بېلابېلو برخو کې؟
مننه صاحب تاسو د خپرونې مېلمنو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې نه پوهېږم دا خپل غږ ته اورم، تاسو زما غږ سم واورئ؟
زمونږ تاسو غږ سم اورو. کېدلی شي تاسو بیرته خپل غږ اورئ. د مونږ سره ځینې نور ملګري په لیکه کې دي دې په خاطر باندې، خو تاسو کولی شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو د خبرو په تایید باندې ان صاحب، د ځوانانو وطن له هېواد څخه پوښتنې کوي او بدبختي ده خو دا چې د درېمې درجې هېوادونو نه عموما ځوانان وځي، داسې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې چې راغلل، عموما سوارخیز اغېزې به لري. مثلا هغه د رسمي ارقام که موږ وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنې چې 1 میلیون خلک چې دي هغه ځوانان دي، د دوی عمرونه له 15 کلونو څخه ښکته دي. او وخت کې زیاد وطن څخه وځي، نو یعنې یوه لویه قوه یا بشري قوه د وطن څخه ووته، نو دا به راخیز تاثیرات لري. دا به مثلا دغه ځوانانو کې مسلکي کادرونه چې موږ یې لومړي تر کې نوم اغوستلی شو، هغه به وځي. او وخت کې چې مسلکي کادرونه د یو هېواد څخه وځي، دغه هېواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کېږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې موږ د کادر نومبرو نه دا ټول پکې راځي. دا یې لومړی مسله ده. دویمه دلته اصطلاح چې ورته فرار مس چې ورته ویل کېږي، چې کدرونه وځي، کله چې د هغې تشه محسوسېږي نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې. پوری کله چې یو ځوان باندې ماستر کېږي، لیسانس کېږي، په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي، هغه مصرف لګښت پرې راغلی، یعنې په 10-15 کلونو کې یو ځوان تربیه شوی، ټرین شوی، تجربه ورته ور انتقال شوي، او هغه په یو شخص کې وځي، نو عموما هغې اغېزه به ډېره وي. نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو ټکي دا زمونږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده. په درېمه درجه هېوادونو کې موږ پرمختللي مو، تاسو هندستان وګورئ، خواته پاکستان وګورئ، حتی د ایران وګورئ، دې نه ځوانان روان دي. دا ولې چې دې څنګه د پرمختګ خرید تست نه دی، او عموما د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانانو سره په ځین کې چې دا خپل یو بدبختي ده. نو او پر چې په لوړ شمیر وزي نه افغانستان چې اوس مثال هغه تل نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټکنالوژیکي، تعلیمي او تحصیلي سیستمونه دا بور سره ټکنې کیږي او د پرمختګ به ټکنې کیږي اوس سره.
مننه. زه وروسته راځم په دې اړه باندې به له ښاغلي فداولانم واورم، له نورو میلمنو نه به واورم، خو وس پر شو د موګا دغه بل میلما عزت الله پیژانته د را سره د کم وخت لپاره دی، دنه به یو څو شیان وپوښتم. د لیکوال دی، همدارنګه په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي، فرهنګي شخصیت دی. تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري ښاغلی پیژاند، چې له افغانستان نه په چټکۍ سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نورو هیوادونو ته ولاړ شي، سیاسي فشار بولي، اجتماعي او اقتصادي فشار بولي، او کنه د ښاغلي نائبزي په خبره باندې د درېمې نړۍ د هیوادونو عام هغه څه بولي چې په درېمه نړۍ کې لکه پاکستان، ایران، افغانستان له زیاترو نه ځوانان د ښه ژوند په لټه پرمختللې نړۍ ته ځي؟
سلامونه انصاب تاسو او د خبرونی گډونوال ته هم داسې پروګرام اوریدونکو او لیدونکو ته زه په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ سي، دا په دې پورې مربوط کیږي چې د هغه نهایي هدف څه دی، د هغه غواړي چې څه ترلاسه کړي. دا ډیره مهمه ده، یعنی تر ډیره پورې ویلی سو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري. مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ سي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړه کړي او په فکر کې جوړه کړي او هغه غواړي هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټوي، زه فکر کوم دا اشتباه ده. دغه رویایي او فکری دغه ته د هیڅ وخت نسي رسېدلی. دی دلته چې راځي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي. او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته یې زده کړې کړي دي، هلته یې ځان په حقایقو پوه کړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کم مشکلات او کمې ګټې او کمې ستونزې لري، یعنی دواړه مثبت او منفي اړخونه یې له ځان سره تر ډېره پورې سنجولي او حقایقو باندې ځان پوه کړي، بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي. زه فکر کوم دا ځوان خپل لاره ډېره نسي ورکولی او تر ډېره پورې امکان لري که دی اگر خپل هدف په جدید توګه باندې او په عملي توګه باندې تعقیب کړي دی ورسېدلی سي. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نه یو وهم نه، هغه باید عملي او عملي اړخونه موږ د ځان سره سنجوري او بیا خپل لاره وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان که د هیواد څخه ووځي او دی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمي سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکړم. دا به نسبت هغو ځوانانو ته ښیي چې دوی غواړي چې په اصطلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې دوی نیویارک ته ولاړ سي، نیویارک وګوري یا واشنگټن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه. په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو، یو شی بره سره تاسو اوسئ. دا چې ځوانان دلته چې راځي، افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا ښه کارونه یې ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي. دستی به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نائب زر صاحب، تاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې له افغانستان نه ووځي؟
مننه ان صاحب، وخت کې چې په دې فکټرونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر کې ووځي، نو څو اړخونه به لري چې یو د هغې هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان صاحب فکر کوم چې په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا څپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري واوسي. دغه تېر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې دغه تېر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله او دغه پخواني قدونه به راتلل چې دا والا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دې ځای نه راغلی دی، هلته لوړې زده کړې کړي دي. واقعا خوشحالېدلم به وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غامسنه ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وغږیږو ان صاحب، اوسني وخت کې چې تحول راغلی دا سیاسي تحول راغلی دی، دا کومه بله لوبه نه ده. سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما داسې دی چې په دې کې به ډېر کم شمېر
داسې ځوانان اوسي چې دوی دی واقعیا اړ ول چې د وطن څخه وځي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت د تاثیر په باندې ځین ځوانان اوسي اولته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی ان سب ډیر زیات کم دی. زه نو غواړم د ارقام سره لوبې وکړم چې وایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسې سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصدو څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانان وو چې اړ ول وستل شوي وو او دوی د وطن څخه وځي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې یو ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي، نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپلو افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته دی پښیمانه اوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسه کې، نو هغې راته وویل چې نایب زه په خره سورېدل یو شرم او په خره کې تنګېدل بل شرم دی که نه. نو داسې دی چې ان صاحب سیاسي تحولات دا غټ فکټر کېدلی شي، خو دغه زمونږ بې درېغه منډه اخیستل، بې پلانه منډه اخیستل او وطن پرېښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړ چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام دی یو اروپا میشتي په توګه درته ویلی شم، ما په دغه اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نشو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړي ته څه اړتیا وه، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلي پیژاندم خبره وکړه د دغسې خلکو د راتګ په اړه. مثلا د کلي په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته، لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي، پیسې به وګټي، په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فدا ولا تاسو په کوم نظر ګوري، یا وایه دا منئ داسې کسان به وي؟
دغه کسان فتی ډیر شته، او تقریبا دا هر کس دغه ملګری یا مثلا دغه پیژاند کسان لري چې هغه یعنی واقعا نه پوهیږي، هغه په خپلو دلایلو نه پوهیږي چې مثلا ولې راغلي. دغه کسان پخوا هم و، ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده، لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل، تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل، هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل. ولې د سکون څخه وروسته دغه څپه لکه څنګه چې نایبي صاحب اشاره ورته وکړله، یوارې دغه دغه جریان چې روان شول نو دا هر چا همدغه همدغه هغه خبره واخیستله، یو بیره یو یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازنۍ لاره همدغه کېدای شي. نو زه فکر کوم دغه خپل هم یو هغه ده، یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیو ته لاره جوړول یا دغه موټیو رامنځته کېدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي، دغه ټول د همدغو سیاسي حالاتو سره هغه دي تړلي دي. خو مهمه خبره داغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي، ځوانان زیات دي، او دا معلومول چې مثلا څوک په کوم هدف راغلي دي یا د کومو علتونو لپاره راغلي دي دا تر اوسه پورې هغه ده سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلي دي او څه شی غواړي دلته
مننه مننه فدا ولا مننه کو فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته چې کوم ځوانان راغلي دي افغان ځوانان دوی اوس په څه وضعیت کې دي کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هیواد سره د مرستې په خاطر باندې خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کړم او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي سخل باید پریکړه وکړي مخکې خغلی پیژان یوه خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپله یو تصمیم ونیسي او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته اروپا ته امریکا ته باید هدف معلوم وي چې ولې ځي د څه په خاطر باندې ځي خغلی پیژان تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دی اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دی او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي او دا ورته په ګټه هم ده تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کولو لپاره په خپل وطن کې ځي وطن پرېږدي یا د تحصیل لپاره ځي او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډېر اړتیا ونه لري حتی دلته ورته په ګټه وو تمام نه شي اوسېدل
بلکل زه د دوو کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې یم ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولی شي او هر څه ډېر غټ توقعات د دوو کسانو څخه زموږ په څېر کسانو څخه لري او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي نو بیا زه همدغه پوښتنه د دې څه کوم چې ته د کوم پلان د کومې برنامې د مخې د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري بس وایي چې فیصله سره زما د تره زوی چې ووتې نو زه هم وځم مثلا زما ملګری چې ووتې زه هم وځم ته چې ووتلې زه هم وځم خو دې د واقعیت څه خبر نه چې زه چې راوتلی یم په کوم حالت کې راوتلی یم او د کوم مجبوري پر اساس باندې راوتلی یم او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زه دلته راغلی یم نو دې د دې په اکثره وخت کې د نورو څخه په اصطلاح سره د هغو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي چې دا هم بیا متاسفانه تقریبا هغه نوي فیصد جوړوي که داسې درته ووایه به هغه کسان دي اوس زه مثال در کوم زه په د افغانستان په یو ولایت کې داسې کسان پیژنم داسې یو کس پیژنم چې هغه په ډېر مشکلاتو په داسې صحیح حالت هم نه و شه یو ځوان جرمني ته ځان راورسوي او څنګه چې دی جرمني ته رالی اووه میاشتې مسلسل دی د جرمني په یو روغتون کې بستر و او سخت هغه ستونزې روټۍ ستونزې چې درلود هغه دوه برابره سولې اوس دی ایله بېله راوتلی دومره سوی چې پر پښو ګرځي اوس دغه ځوان زه د ډېره وخت څخه پېژنم او کورنۍ یې پېژنم دی هېڅ ضرورت نه درلود نه سیاسي بکراوند درلود دی یو عادي معتل و او نه کوم په داسې یو ارګان کې کار کوي چې دته د ژوند ته خطر و صرف د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی او د داس ستونزو سره مخ شو اوس دی خپله نه پوهېږي زه دلته څه غواړم او څه باید وکړم اوس زه د ده په اصطلاح سره د کاکا زوی یا د تره زوی پېژنم هغه وایي چې دی ووتی دا دا یو عملي مثال دی واقعیت دی وایي چې دی ووتی پر پلار باندې هغه فشار راوړي وایي ځکه هر څه کوه واخ هر څه که زما د تره زوی ووتی زه هم باید ووځم اوس د ده تره زوی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوستې دي انګلیسي په ټیک باندې نه پوهېږي او هېڅ نه غواړي هېڅ نه پوهېږي چې دلته راشي دی څه وکړي متاسفانه زه د داسې عملي مثالونو سره هره ورځ مخ کېږم او زه دوی ته دا مشوره ورکوم چې لطفا دا خوب تر او باسي دل په فراسي دي ته ژوند ورکوي دي ته خپل هدف ورکوي دي سهار ته ورکوي دي سکون ورکوي او زه د وو لاست فی صد ځوانانو مخالف نه ما واته چې وي خو مې او په واسه څوسې زه څو تر کولای سم هغه یغه برنامه لري هغه وړ د تصدیق نو کې هغه پر مې په اصلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یو ول دا چې دی به دخل جبه یزدی یو څه وړ په د ټولنې کې زیر ځان متقام کې او هغه ټاکل هدف ولري دی الته یا په بل اصلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړي چې دی یو څوک دی او دی ولای شي چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي
مننه
کوم او هغه د صرف د دې لپاره چې دلته ځکه وکړي او د تولای شي دا تجربه وطن په یوسي او د وطن په ګټه په دا وسه وکړي
مننه کوم نایب پیژان صاحب نایب صاحب تر ازم تاسو په وطن کې یی په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څېړونکو هم شنونکو هم یاست اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې وویل په مجموع کې د درېم نړۍ د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فکر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې د خپلو کورنیو ملاتړ وکړل شي او یو شی چې لای چا نه پټ نه دی هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنوی هیوادونو تراوتل دي د محل په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالیم لا تړکی او کورنۍ په نسبی توګه لکتر لګه هغه دی شدید اقتصادي ستونزونه په استلای یو طرف ته دی او دوی ورسره همکاري کولای شي د دغه غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته مننه
نه انسه زما په نظر باندې چون زما ټول فوکس هم په دې ورو کاروبارونو باندې په خوانه سمې باندې ځوانان چې کوم پیسې په کارښت هغه ته په کاچا کې ډول باندې یا هغه په تحصیل شخصي لګښت باندې کېنم نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیلول شي ټول په کوم ځای کې یو اما په هغه د دې لپاره نه ده شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کومه موقعه چې دي هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسولیت راځي او هم د نور نهادونو چې دغه فرصتونه باید دوی ته مهیا دویمه خبره د ځوانانو د جرات ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ د کار کولو جرات نه کوي زه یو څه مسپران دي زه به عملي مثال درکړم چې پکتیا ته تللی وم او په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نه ولایتونه لکه کونړ د ځوانانو جنغوزي وه نو هلته مشرانو ته ویل چې دا ستاسو خپل ځوانان یعنې دومره د کار نه مضبوطي کاروبارونه ښه دي چې دوی دا جنغوزي نه وي او د نورو ولایتونو نه خلک راځي یو نه ورور دی چې شرمېږي او دوی دا کار نه کوي مجبور دي د نورو ولایتونو خلک راځي په بل ستونزه کې دا کار د شرم ده او زما همدغه پکتیاوال ورور په سپه ورور یا بل ډور تاریخ ته لاشي نو هلته په دین په بتر کار باندې نه شرمېږي نو بل ستونزه دغه د شرم او د جرات چې دوی خپل وطن نه کوي دریمه ډیره غټه ستونزه چې دا هغه د کورنۍ ژوند چې د دوی مور پلار یا مشرور دغه د مشوره ورکې چوروره د 3000 5000 یا 1000 ډالر چې قاچاقي مصرفې حتی ان څه داس خلک پریژنې چې فرافانو سره هم دا و چې 1000 یا 1000 ډالر بلا کړی دی او دوی زی دوی سره وړي جرمني ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمني ژبه یا بل ژبه باندې د پروسی او د کار ماشین وټلای دغه 1000 ډالر او 3000 ډالر په افغانستان کې داسې دي چې کوم څه د کامي سبزی مواله مو تر کابل یار سره ورته منځوبه دنیا کې د 2000 افغانۍ ګټه ما کزه د کندهار روپ راوالم تر کابل را ورته ممدا څه دا یاد کابل دې ټوکی وال نور ولایتونه چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس مونږ وکړو نو یو څه کې دلې شي په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته زه دا نه وایم چې دا فرصتونه ولدا حکومت ما یې کړی دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته دی افغانستان هم دغه فرصتونه وطن دی او خبره دا ده چې دغه فرصتونه نه دی واضح شوی د دولتي او د غیر دولتي نهادونو کله کله زما خپل وظیفه کې دا بحثونه د مدور سره چې ولې دغه نړیوالې ادارې په دې باندې انویسمنت نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو
ځوانانو ته دا روښانه کړي، پیغلو ته دا روښانه کړي، تاسو سره دغه فرصتونه شته او په دغه باندې انویسټمنټ وکړئ. نو ستونزه په کور کې دا ده چې وطن کې دی په خپلو فرصتونو باندې فکر نه کوي، په کاروبارونو باندې شرمېږي، سیالۍ او یو قسم د خارج شوق راغستې دي، بېته لاره منډه کوي. بله غټه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کوم ملګري ګورم، دغه دا سوشل بینیفټس ده چې په اروپایي او غربي هېوادونو کې دا دی چې بحران ڈیریگی اوکے بحران نہیں میدا بے داغی می نو چھ افغانستان کے بحران لاگل دا کاروباری پرستتنا ڈیر شو بھی کم شو بھی نہیں دینے کے دل جلا بہشو
مننه. واقعا په دې باندې بحث کیږي. یو چیرته مې ولوستل چې کمزیا کې ستونزه یې هلته د کار فرصتی، ځکه ستونزه هوارې غواړي، د خلکو عامه ستونزه کوي او د هواري لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی. په دې باندې اتمن بحث کیدلی شي. زه به راشم دغه شبیر سلیمی ته. سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه براووزو چې خلک کولی راځي، څنګه راځي، راغلل اروپا ته، راغلل ګڼ ځوانان راغلي دي، واقعا چې یو ګڼ شمیر له مجبوریت راغلي دي، یو ګڼ شمیر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي، یو ګڼ شمیر له پروګرام سره راغلي دي، ځینې به پلان او پروګرام نه لري. تاسو راته وایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانان نه یې چې کار لري، بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي، نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږئ په اروپا کې، په ځانګړي توګه په جرمني کې، راته ووایي له څه ستونزو نه تیریږي، له څه رواني وضعیت نه، له څه مادي وضعیت نه، د کاروبار په برخه کې څه ګالي، څنګه یو ژوند لري کله چې یو څوک راورسیږي؟
کډوالۍ بحث ډېر پراخ دی. مثلا د چلنیز اړیکو په اړه چې د اقتصادي اړخ او د سیاسي تعامل اړخ مثلاً ټول خلک به همداسې وي، یا مثلا همداسې نور مثالونه کېدلی شي. فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي، تا بل سړی نه وي محیط ته راشي، هلته هم فرصتونه وي، هم ډېرې زیاتې ننګونې وي. متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي، هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ دي. لومړی ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده. اکثر اروپایی وادو که پین دیسی جا ببانده چکن پی یمو تاستو پا افغانستان که حدثم چکرده و کوششم چکرده و غاده یوی بحرانه جا به چه هم انگلیسی جا بواده غوز دکه و ترطول و جدیس توزه ده جا بیده. مثلا کسون جرمانی ترازی لومره تقریبا یو تر دو کالو کوری پر ده بانده وقت ده یکی که چه تا جرمانی جا بواهی و بیاد یو کردوال کتو که بانده تا دلتا هنگا پرسرپینه نلاره لکه یو چوب چی دلتا دولت ما یو کړی دی چې اکثر افغانان چې راځي، تقریبا افغان ځوانان د ځوان انرژي چې راځي، هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي. دا مثلا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی. که چېرته مثلا خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي، واقعیت دی چې زده کړې کوي. که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې ځینې کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی، او هغه مجبور دي چې کار وکړي په هغه صورت کې چې ژبه ترې پاتې کیږي او هغه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کیږي او پوهنتون ته تګ ترې پاتې کیږي چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري. متاسفانه موږ تاسو له داسې وایو څخه راغلي یو چې مجبوري ځینې کارونه پرېږدي د خپل شخصي پرمختګ لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره، خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړه، او دا متاسفانه یو مجبوریت دی. په دې مسله باندې هم موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي، زده کړې نه کوي. زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتقاد کېدلی شي، اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شي درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي او په خپل پر ځای کې چې اوسېږي. نو دا ټول مسایل دي چې د یوه کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې. نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي، له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي زده کړې کوي، ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکېټ ته.
او شبیر سلیمی فداولال له تاسو نه کدا و پختم چې دغه ټکی چې خغلی سلیمی ورته اشاره وکړله، تاسو اتمن افغان ځوانان ګورئ دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دی په ستونزو باندې برلاسی شي، هغه ننګونې چې شته دی په هغې برلاسی شي او دلته په لویدیځو ټولنو کې دغه چانسونه واخلي، زده کړې وکړي یا ښه کاروبار وکړي یا مسلکي پوهه لوړه کړي. په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته ووایي چې څومره وینئ چې دغه چانس اخلي، او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې څه ډلې یا خلک شته دی؟ پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي، دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري، هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي. دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي، څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکړي، څه همکاري کیږي؟
بله، زه فکر کوم ضرورت تر ټولو ښه استاز دی. یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړي ته نه زده کړي ور زده کوي. نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي، دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې همدا وي چې اول په خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي، لکه سلمي صاحب چې اشاره وکړه. ژبه ډېره مهمه ده، نو دلته یعنی اکثریت اولینی هغه لومړیتوب هم دا دی چې ژبه زده کړي، په ژبه باندې کار وکړي. هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب یا یو پروفیشن یو اندازه زده کړي. ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي، هغه که لوړې زده کړې هم وي، هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه لږ طولانی ده او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس، د معیار په حساب باندې. نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي، هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې همالته دوی مخکې وړي دي، هغه دلته تر ډېره پوری هغه فرصت نه وي چې په هماغه ځای څخه یې بیرته هغه کې ریزیوم کړي، پکه خپل پروفیشن یا خپل کار. نو یو ستونزه دا وي. نو هغه دا دی چې مجبوریت دا دی چې سړی باید په اصطلاح له الف او ب څخه پیل کړي، چې هغه ژبه ده، او تر ډېرو کیسونو کې د پروفیشن یا د مسلک په اړه همدا خبره صدیق کوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه هم شته، د مشورې ټیمونه او ارګنایزیشن هم شته، او دغسې هغه افغانان چې پخوا راغلي دي، د هغوی د افغانانو ټولنې هم شته. مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو، د افغان ځوانانو د همغږۍ، په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي، چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر هغه دی ښه خبره ده. نو دا ټول شان که هغه کو سر راټول کو، مهاجرت په عین وخت کې یو چالش ده، یو ستونزه ده. خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونه.
نائب جی سب تور شما دا بحث رو رو راٹول کوئی اور بیا اور سما خغلی سلیمی تھا زغوارم لتا سنا تا سولا ماجر سر کارم کوي او لکتر لگا په دی برخه کی لیکل او دی ویداری سر کار کوي دغلتا من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی یال ته دی مګه یو شمیر اوریدون کو سره خای و غلط فهمی دا وی چی دغه دی مفتی جوړی خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوکو په بڼه باندې اوري خو ځینی خلک واقعا په دغه فکر کې دی چی کته غربي یا لویدوز هیوادونو ته ولاړ شي خای چی هلته پرته لدی نه چې ته کار وکي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته پی گزاره وکړلی شي د دغه دی وضعیت په اړه باندې راته وایه واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولی شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي
جرمنی قوانین خبر ممکن جرمنی ترازی دولت اور سرمرست مرستی دی مرستی وقت پر مرست ادا چیتوی مسلح سکوی ابیام د کار بازار ته ځان برابروي اما لغې نه ورسته دولت کومه مرسته شاد در کړیانه ممکن یو کال وخت ونیسي دوه کاله ممکن درې کاله ونیسي که ته کومه استثنایي حالت ونه لرې یا ناروغه نه وې چې کار ونشي کولی یا کومه بله ستونزه ونه لرې طبیعي ده چې مرسته درسره کوي اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي لګښت در باندې کوي ته چې ثمر ته ورسیږي بېرته باید په خپله کار وکړي څکه نوې ټولنه دا دوی دغه فرصت درته ویش ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړي چې هغه لومړیتوبې ژبه ده د یو مسلک او د یو کار زده کول دي نو ورسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي حتی دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي که چېرته کار ونه کړي او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې تاسو باندې د خلکو ترمنځ دی چې که هېڅ هم ونه کړي پته به دغه ټولنیز مرسته درته ورکړي چې تاسو باندې درس نه ده یا خوشبختانه درس نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه په خپله پوره کړي او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه خو موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې کار وکړي او خپل ژوند لګښتونه باید خپله پوره کړي په ټول اساسي نه دا ده اساسي مسله هم دا ده چې تا مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه په خپله البته در طریقه وي د کار په طریقه وي د خپل شخصی کار در طریقه بی او یام یو چرت ده یو فیزیکی کار او یام ده یو بل کار در طریقه بی نو مثلا چول فوکس پر ده ده چه اکسود باید ده توانایی و لری چه خپل جون نگفتینه خپل نگفتینه
مننه مننه که و خغل سلیمی خغل نایبزای تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ او په دې برخه کې زه تاسو شننې او تحلیلونه الولم واقعا په زړه پوري دي د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لوی برخه تشکیلی دغه اقتصادي همکاري چې دوی دی حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته دا څومره دی افغانستان په اقتصاد کې رول لري او همدارنګه دا خلک چې وسره غلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي ل دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي او په ځانګړې توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصادي مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي ټولنیزو او نورو برخو کې
مننه چې دا جالبه مطلب ده عموما موږ چې کله په څنګه افغانستان باندې راپورونه جوړو ځکه چې مالي راپورونه جوړو هغه هی د بخون کې دي یعنی دغه حوالې چې هم دا اوس کیږي د ویني غربي او په هیوادونو نه شمیر لوړ دی اقتصاد کې موږ رمیتنس بولو او دا یو څه فیکټر ده چې راځي عموما دغه د افغانستان اقتصاد ته چې دی سرکل وطن ته یا هغه دوران ته پیسه لګېږي. خو جالبه به دا وي چې څومره لوړ سر باندې ځوانان وځي. زه فکر کوم وخت مونږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوه او دی کولی شي چې ژوند د کوچنیو کاروبارونو زمینه د خپلو نورو افغانانو ملګرو دپاره برابره کړي، یا ورونو دپاره، یا خپلوانو دپاره، یا د نورو دپاره. زه داسې ځوانان پېژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هېوادونو کې چې دی په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولی شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دې ولري، او دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغنده رول لري دغه حوالې، خو دغه حوالې باید د بانکي سیستم له طریقه وو چې نه د شخصي طرفه، یا موږ چې ورته دلته انفارمل بینکینګ وایو، د هغې له طریقه، ځکه دی کې ټکس دی ډېر اخلي او کومه ګټه چې بیا هېواد ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه زیانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکدارۍ سکتر چې دی لږ ټکنۍ دی، حوالې ته یو طرفه دي، دو طرفه نه کېږي، دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غوړونه چې دا زما غږ وسوري دی، د کوشش وکړي د دې تر څنګ چې دی به یوه ژبه زده کوي، د دې تر څنګ چې دی بالته په ټولنه کې ځان اجست کوي، د دې تر څنګ چې دی بالته یو لړ نور مسؤلیتونه دي، دا کوچنیو کاروبارونو باندې دی باید فکر وکړي که یو څوک وکولی شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري، او دی کولی شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکي په توګه ور زمینه مسایل کړي، دا کار دی حتمن وکړي. یا که دوی وکولی شي چې یو خارجي اتباع دې ته آماده وکړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته ووایي، سکتورونه ورته واضح کړي، دې کوشش وکړي چې بیلابیل پرزنټیشنونه ولري له ځان سره، او هغوی ته دا قناعت ورکړل شي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی شي. نو دا چاره دې هم وکړي، دا هم د افغانستان پاړه باندې، د اقتصاد پاړه باندې مثبت ګام ګڼل کېږي. پورې زمونږ د لوی ستونزه خپل کې چې دغه اقتصاد دی چې دی نه تختې کې، په اقتصاد کې اوس ویک ان امپلایمنټ دی، که بېروزګاري ده، که تحولات دي،
اقتصاد خبره وکړه. په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي. د تاسو فکر باندې ځینې خلک له دې ځایه نقد پیسې استي، یو کس هلته په نقدو پیسو باندې په اصطلاح چلوي، یا رمیاش لکه معاش غوندې یا تنخواه غوندې ورکوي، کومه بله بهتره لاره شته چې د هغې سړي داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په اصطلاح هغه د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران رامنځته شي د کاروبار او روزګار؟
زه د تا سره مني مثال وایم. په کابل کې یو څو نجونو کارګاه جوړه کړې وه د خیاطۍ دکانو، او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړه. نو هلته کوم ملګری چې زما په بلجیم کې، هغه وویل چې زه کولی شم دا څو کالي آرډر ورکړم او د نجونو تر دې ګټه ورسي. یا مغه چې دا دواړه سره ما لینک کړل، او د هغه کاروبارونه په ښه طریقه سره روان دي. بل مثلا یو چانه ورور دلته پاتې، غټ فامیل ته نه فائدہ پیسې کړل درالېږي، دا دغه ورور او فامیل ته قناعت ورکړي چې ورور جانه، کا جانه، پلار جانه، دلته چې پیسې په بوټو کې نه دي بندې. هغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوو، دلته زه شپاره ساعته کوم، دلته را باندې بوج چېر دی. دوی دې عموما دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي، دوی دا ورته ډېر اسانه ده. زندگی نه ترجیح چې په غرب یا په اروپایي هېوادونو کې دا زندگی اسانه ده. دوی کولی شي چې دغه خپلې کورنۍ هغه مایند سیټ یا ذهنیت چې دی تبدیل کاندي. دوی کولی شي خپل کشران تشویق کړي، دوی دې ورته ووایي چې زه تاته مثلا زه دې ورور رالېږلې کوم، ته کولی شي داسې کار پرې وکړي، ته کولی شي چې داخل کې په نور کاروبارونه وکړي، وړوکي کاروبار ته پیل کړي. نو دغه ځوانان چې په خارج کې دې خبره اوس نسبت موږ د ډېره منل کېږي، که موږ هر څومره یو چې والا خارج نسبت ګټو ته، یو افغان لپاره، یو هغه ځوان لپاره چې پلان نه لري یا پناه د کاروبار خیال لري، زیان ډېر دی، خو نه منل کېږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دغه کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري، اروپا کې د وګړو چې تطبیقي کنه تطبیقيږي، او که حالت یې لري په غربي اروپایي هېوادونو کې، وګړو چې په افغانستان کې څومره تطبیق ورده.
مننه.
یو چینل دی رامنځته شي، مطلب دی چې دا یې تیارې پیسې راولي چې په یو چینل دی غوړو شي.
مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی فدوله، تاسو راته دا وایي چې د دې ځنه هغه افغانان چې راغلي دي، څنګه کولای شي چې په بهتره توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخوري، هغه کپاره برخه کې؟
زه فکر کوم نائب صاحب دغه مسله ښه کله تشریح کړله، ځکه هغه د همدغو شانو متخصص دی، خو زه په دغو شانو باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم، خو بیا هم ایمال لپاره مهمه دا ده چې سړی تر ډېره په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي، خپل پوتنشل څخه استفاده وکړي، څومره چې سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته هم فایده رسیږي، همدومره کورنۍ ته فایده رسیږي، همدومره ټولنې ته فایده رسیږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا هغه ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي، ځانونه یې اپډیټ ساتلي دي، د وضعیت نه ځانونه خبر او آګاه ساتلي دي، هغه بیا دا هم درک کولی شي چې څه کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته رامخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کړي، کار ورځنې واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان اماده کړي، ځکه دغه ټول شیان کوم نه خبرې د کاروبار اړوند یا نوره دغسې لوی ګامونه واړه ګامونه چې سړی اخیستی شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې، هغه په هغه وخت کې ممکن دی چې سړی اماده وي دغو شیانو ته، ځان یې اپډیټ ساتلی وي، په دغو شیانو باندې کار کړی وي. نو تر ټولو هغه سمپل رول که ووایو همدغه دی چې
مننه. خاغله سلیمی، تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې به خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي. دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي، کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي، یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړی په راتګ باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي. څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې خاغلی فداولله وویل دې ته ورسیږي، یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې، خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې؟ هغه کسان چې افغانستان کې دي او مثلا ځوانان دلته دي، هغوی توقعات ته په پام باندې څه کولی شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په ښه توګه مخې ته ولاړ شي؟
من صاحب لمړی خدا د ذهنیت مسله د میلمنو اشاره ورته وکړله. هغوی په افغانستان کې داسې خپله ذهنیت داسې دی لږ څوک چې په بهر کې اوسېږي، هغوی نو پیسې ورته ډېرې اسانه دي. متاسفانه دغه ذهنیت دی چې باید تغییر شي، او دا د کورنیو په سطحه باندې دغه ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه باید درک کړلی شي، کار فرصتونه هم شدي، کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته، او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې. او په ځینو مواردو کې باید دا مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بې ځایه لګښتونو ته او بې ځایه توقعاتو ته او په بې ځایه استعلاییو شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په بهر کې اوسېږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل، یعنی دغه ذهنیت تغییر ته هم ضرورت دی، او دا ډېر جدي ضرورت دی. که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي، هغوی له یوه نه تر دوو کلو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي. هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي، په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي. هغه د انسان په خپل فردي کوشش کړی پورې اړه لري که دای پر یوه کال کې یو افغان ځوان تر دې اړه ځان رسوي چې یو کار مومي، یو اقتصادي شرایط، یو ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي، د ده خپله شخصي هڅوي. اما که سړی ډېر سټپ بای سټپ حساب کړي، د یوه کال نه تر دوو کالو پورې وخت ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي. او یوه ډېر جدي مسله، ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنۍ د ځای توقعات دي، چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي. نه یوازې توقع تر حده پورې دي، بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي هغوی داسې تمه لري، یا هغه غیر د کورنۍ له غړي هم وي، ممکن ملګري وي، ممکن ډېر لرې دوستان وي، د هغوی توقع داسې وي لکه له یوه میلیونر نه چې ته د یو څه شي د لګښتو لپاره پیسې غواړې. او درولو کې چې متاسفانه وضعیت دغسې نه دی، دلته هم باید کار وکړي او پیسې او لګښتونه شته دي، پیسې په اسامۍ نه موندل کېږي، او دلته پخپله د ژوند لګښتونه دي چې لومړی باید هغه پوره کړي، او ورځ ته له دې څخه کېدلی شي دومره اندازه پیسې درسره وي چې هغه خپله کورنۍ پرې سپورټ کړي. متاسفانه دغه د ذهنیت مسله ده چې باید ذهنیت د اروپا او د غرب غربي هېوادو په اړه د اقتصادي وضعیت باید تغییر شي.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو څخه د شبیر سلیمی چې په جرمنی کې میشت افغان دی، همدارنګه له نایزی صاحب نه چې افغان لیکوال دی، د اقتصادي چارو څیړونکی دی وفی الله نایبزه، او همدارنګه فدا الله نه چې دیم په جرمنی کې میشت افغان دی، عزت الله پیژان نه له ټولو نه مننه. واقعا د تاسو په خبرو کې ما د پاره ډیر نوي ټکي وو. زه باور لرم چې اوریدونکي به هم پکې نوي ټکي پیدا کړلی شي. زموږ اوریدونکي دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب هر وخت چې وغواړي بیا هم کتلی شي. هغوی چې د راډیو له لارې زموږ بلتیا وکړه مننه ترې کوو او کورودانې ورته ویو. د نن ځوان فکر همدلته پای ته رسوو. په دې هیله چې په راتلونکي ځوان فکر کې له افغان ځوانانو سره په یو بل د ځوانانو اړوند موضوع باندې بحث وکړو. تر بیا خیر چاره.